السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې يم. اوریدونکو، په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو، خیبر پختونخوا، د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واورئ. پونیس پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم د خبرونې برخه ده. خو درسه مخکې د دې سات خبرونه اورئ چې زموږ همکاره فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
د پاکستان په خوانی لریکل شوی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته حاضر شوی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي هیڅوک به دې ته پرېنږ دي چې دغه هیواد پر پوځ او امنیتي ادارو د تنقید له وجې خپل مقاصد حاصل کړي او د عراق په خودمختاره کورد سیمه کې چارواکو د خپلواکۍ لپاره ترسره شوی ریفرنډم د نتیجو سرکاري اعلان لا نه دی کړی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په خوانی لریکل شوی وزیر اعظم نواز شریف ته احتساب کمی ادارې نیب لخوا د هغه پر ضد لګول شوو دریو درخواستونو د اوریدنې لپاره نن د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شو، خو عدالت هغه یوازې د حاضرۍ لګولو وروسته بیرته استولې. نن عدالت ته د وړاندې کېدو په وخت نواز شریف لخوا د هغه وکیل خواجه حارس وکالتنامې جمع کړې. هغه پرون د ګل په ورځ د لندن نه اسلام آباد ته استون شو. د روانې میاشتې پر 14 نیټه هم احتساب عدالت نواز شریف د هغه بچی حسن حسین او مریم نواز او زوم کیپټن صفدر ورغخته وو، خو په دغه ورځ دوی هیڅوک عدالت ته وړاندې نشو، چې عدالت بیا دوی ته د سپتمبر په 28 یعنی نن د حاضرېدو امر کړی. د پاکستان سپریم کورټ د جولای په 28 د پاناما اسنادو په مقدمه کې نواز شریف له دندې لرې کړ. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي ځینې خلک او بهرنۍ ایجنسیانې په پوځ د نیوکو په ترڅ کې دا هیواد بې ثباته کول غواړي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې ISPR بیګا په خبر پاڼه کې ویل جنرال باجوا دغه څرګندونې تېره ورځ د خیبر ایجنسۍ په راجګل کې په وسوال برید کې د وژل شوي لیفټنټ ارسلان عالم د مور پلار سره د لیدنې په وخت کړي. د خبر پاڼې تر مخه جنرال باجوا په دغه موقع دا هم ویلي چې ځینې خلک او بهرنۍ ایجنسیانې د پاکستان پوځ د خپلو عزایمو په لار کې خنډ ګڼي، خو پوځ به د هیواد د ګټو لپاره خپل کردار جاری ساتي. د نیم قبایلی سیمې لکی مروت پولیټیکل انتظامی د سلویخت FCR لاندې د بیټنی قبایلو 19 کسان نیولی دي. په سیمه کې د مشال د خبریال تر مخه په FR لکی کې د یو استاد د بدلولو پر سر د ځایي خلکو او د پولیټیکل انتظامی د چارواکو ترمنځ ورځې وړاندې نښته شوې وه. په دغو نیول شوو کسانو کې ځینې خوشي کړل شوي او ځینې بیا جیل ته استول شوي دي. یو خوشي کړل شوی ځایي ملک زاهد الله بیټنی وایي دوی د یو استاد د تبادلې خلاف پریس کانفرنس او مظاهرې کړې وې چې هم د دغه پر سر پولیټیکل انتظامی دوی گرفتار کړل. بلخوا د FR لکی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود وایي دغه مسله به زر هوار کړي.
اکشن چې موږ وخصای دی د FCR لوند مو وخصای دی په داګه شه گرفتار شوی وي 17 کسان وي په داګه شه چې کین 60 سال وي یا 60 سال نه پوسوي ام ټول فرق کړي. پښتو تلم نو کسان نیولې دي وس جیرګا مرګا پکې کیږي جیرګارو درې نی په نشاله کې د مسلو نن ته ختم شي کاخر.
بلخوا بیټنی قبایل وایي دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې ځایي استادانو ته د ترقی ورکړي شو د دوی نیول شوي کسان د زر خوشي کړي. په پیښور کې نوی افغان کونسل جنرال موین مرستیال نن خپل چوکۍ سنبال کړه. نن په پیښور کې هغه ته د پخیر اغلی په یو دستور کې موین مرستیال وویل دی به په خیبر پښتونخوا کې د میشت افغانانو پر مسلو او د پاکستان او افغانستان د اړیکو په ښه کولو کې خپل رول ترسره کوي. بلخوا افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل د دواړو هیوادونو اړیکې نه شلیدونکې دي او زیاتوي
هر څوک چې هر څه وایي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکې نشلی دونکي دي. دا ډېرې قوي دي، دا ډېرې پخې دي، دا ډېرې طبیعي دي. سیاست مداران یې نشي شکولی او جنګي فضا هم دا نشي خرابولی او بله فضا هم نشي خرابولی، خو د دولتونو ترمنځ اړیکې ښکته پورته کیږي.
په دغه دستوره کې تلونکي کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان ته مخه هم ویل شوه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تمه دا چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس په نوی ډیلی کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او نورو چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. دا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کابینې د غړو لومړی سفر دی چې نوی ډیلی ته یې کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره میاشت افغانستان او جنوبی ایشیا لپاره په خپله ستراتیژۍ کې هند وهڅوه چې په امنیتي برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د آزاد اروپا د آذربایجان څنګ تحقیقاتي خبريالې خدیجه اسماعیلوه او د هغې درو وکیلانو ته چې د ټولنیز انصاف لپاره هڅې کړي د خپل روزګار د حق جایزه ورکړل شوه. دغه جایزه د نوبل جایزې نعم البدل هم ګڼل کیږي. د عراق په خود مختاره کورسیمه کې چارواکو د خپلواکۍ لپاره ترسره شوی ریفرندم د رایو شمیر شروع کړی دی او تمه ده چې نن به نتیجې اعلان کړي. دغه ریفرندم یا ټول پوښتنه چې پرون ترسره شوه، ملګرو ملتونو، امریکا او نورو غربي قوتونو یې په اړه خبرداری ورکړی چې دا اقدام په ټوله سیمه کې د تناو یو نوې لړۍ هم شروع کولی شي. بلخوا بغداد هم خبرداری ورکړی چې د عراق متحد ساتلو لپاره مبارزه کوي چې پکې په کوردي سیمه د تیلو آمدن بندولو خبره هم شامل وي. خو د کوردي سیمې ولسمشر مسعود برزانی ویلي دي چې دا ریفرندم یې د سیمې د خپلواکۍ لپاره د مذاکراتو د اوږدې لړۍ لومړنی قدم دی. د یوکرین ولسمشر د یو داسې قانون منظوري ورکړی چې تر مخه به د دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې یوکرایني ژبه د پنځم جماعت وړاندې لازمی وګرځول شي. پیترو پوروشنکو د څو ورځو د مخالفت وروسته پرون دغه قانون لاسلیک کړ چې پرې د یوکرین لسانی لګکیو سخته ناخوښي هم ښودلې ده. د دغه قانون تر مخه په سکولونو کې په نورو ژبو کې هدایات ورکول نه دي منع شوي او زده کوونکي کولی شي چې خپلې مورنۍ ژبې د یو بیل مضمون په توګه زده کړي. دا خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل شپږ روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او یو سل شپږ روپۍ دېرش پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل څلېرش روپۍ اویا پیسې او یو سل پنځه روپۍ، یو پاؤنډ یو سل دوه څلوېښت روپۍ او یو سل دوه څلوېښت روپۍ پنځوس پیسې، یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ پنځه اویا پیسې او اتیش روپۍ پنځه اتیا پیسې، یو سعودي ریال اتیش روپۍ لس پیسې او اتیش روپۍ شل پیسې، یو افغاني یو روپۍ و پنځوس پیسې او یو روپۍ نهه پنځوس پیسې، او درې سوه لس ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او درې سوه اته ایراني ریال یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلېرش ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت پنځه دېرش او کم نه کم دریش، په بنو کې به زیات نه زیات اووه دېرش او کم نه کم اتلس، او په کوټه کې به زیات نه زیات نهه شو کم نه کم دولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان په خاني وزیر اعظم نواز شریف نن احتساب عدالت ته وړاندې شوې ده. د پاکستان پوست مشر ویلی سنی بهرنی استخبارات او خلک د پاکستان د غیر مستحکمه کولو هڅې کوي. نړیوال بانک د فاټار اتراګرې نه متاثر شوو خلکو د بیا بحالۍ او روزګار لپاره یو سل او څوارلس میلیون ډالرو منصوري ورکړې ده.
پریزیڈنٹ ہاؤس نن روزی چروزی بیا گورنر شی بیا پکے پاٹا سیکریٹ شی بیا چی آخری رو کس شی نو بیا پولیٹیکل انتظامیہ ہو نو لہذا دائیں چی ڈی پیز بنم باندے خو بالکل چولو کبھائی لو سرادو کاروانا رو لکھ
پستر و ماسورا خلکو د کرکٹ نړیوال لوبو لپاره د مومند ایجنسی د دوو لوبغاړو انتخاب شوی دی.
مستر ارون ورلڈ کپ دپاره ان شاء الله ژوند هو زما خپل گیم دی. زه کوشش کوم چې خپل د ملک لپاره او خپل د ایجنسی لپاره خپل ځان لپاره گیم وکم او د پاکستان نوم په هر ځای کې وشم.
او نیس پروگرام د مشال ریډیوي مجله کې بعد لیکوال ممتاز اورگزی پاړه وره
ویل نور امین مکه و د جام سره ویل می ژوند څه څه نوی دی له جام سره ویل چرته شوی روان د بنیازی سره ویل می څوک ماخیر د دیما خام سره.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورسو د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته د پاکستان په خانه لری کړل شوی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب کمی ادارې یا نیب لخوا دغه پرسید لګول شو دریو درخواستونو د اوریدنې لپاره نن د اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شو خو عدالت هغه یوازې د حاضرې لګول وروسته بیرته استولې دی. نن عدالت ته د وړاندې کېدو په وخت نواز شریف لخوا دغه وکیل خواجه حارث وکالتنامې جمع کړي. هغه پرون د ګل په ورځ د لندن نه اسلام آباد تستون شوی و. تفصیل د محمد عمران په ریپورت کې اورو.
د اسلام آباد احتساب عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال د نواز شریف لخوا د هغه وکیل خواجه حارث وکالتنامې جمع کړې او خواست یې وکړو چې نواز شریف ته د عدالت ته د نه حاضرېدو اجازه ورکړل شي. د اوریدنې پر مهال د نیب سرکاري وکیل وویل چې د نه حاضرېدو اجازه باید ورنکړل شي ځکه چې دا وخت په دې مقدمو کې یوازې هم نواز شریف په پاکستان کې موجود دی نو ځکه د هغه ته د ملک نه بهر تلو اجازه هم ورنکړل شي. د کوم وروستو چې د نه حاضرېدو درخواست عدالت رد کړو. د مسلم لیگ نون لخوا نن پنجاب هاوس اسلام آباد کې یو غونډه هم کېدونکې ده او د یاد ګوند سینیټ غړي آصف کرمانی خبریالانو ته چې په دې اړه به پخوانی وزیر اعظم نواز شریف درې بجې خبری غونډې ته وینا کوي. د سپریم کورټ لخوا د جولای پر 28مه د نااهله ګرځولو وروسته د نیب د درې درخواستونو د اوریدنې لپاره پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګل پورز له لندن بیرته راغلی و. د ذکر ده چې د ستمبر پر 14مه نیټه احتساب عدالت نواز شریف د هغه بچی حسن حسین او مریم نواز او ورسره کیپټن ریټایرډ صفدر راغوښتي وو خو په دغه ورځ د دوی لخوا هیڅوک عدالت ته وړاندې نه شو. عدالت بیا دوی د ستمبر پر 26مه رابللی وو. په نننۍ اوریدنه کې عدالت د نواز شریف د بچو په اړه د گرفتاری قابل ضمانت وارنٹ هم جاری کو ځکه چې هغه د عدالت راغختلو باوجود حاضر نشو. د نواز شریف پر ضد د فلیگ شپ انویسټمنٹ عزیزیا سٹیل مل او لندن جائیداد په اړه مقدمه پرانستل شوی چې څنګه او لکو مسرچینو دوی دغه پیسې د سرمایه کاری لپاره ورکړی دي.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان پوسمشر ویلی سنی بهرنی استخبارات او خلک د پاکستان د غیر مستحکمه کولو هڅه کوي خو نو موري زیاته کړه دوی به د هڅې له ناکامۍ سره مخ کړي. د پوسمشر همدار سویلی چې ادارې د په هیواد کې د امن زی پر سی کولو او د قانون د حکمرانۍ یقیني کولو پوخ عزم کړی دی. د اسلام آباد پی رابع اکرم خان رپورت لري.
د پاکستان پوسټ مشر جنرل قمر جاوید باچو ویلی دی چې ځینې غیر ملکی استخباراتي ادارې او ځینې خلک پاکستان غیر مستحکم کول غواړي. د پاکستان پوسټ اموړکو څنګه ISPR خبر پاڼه د پوسټ مشر په حواله وایي چې دا خلک پوسټ خپلو اسایمو په لار کې خنډ کړي. د پوسټ مشر دا خبرې د خیبر ایجنسی راجګال سیمې په سرحدي چوکې وشل شوی پوځي د لیفټنن ارسلان عالم مور او پلار سره په مری کې د خواخوږی په وخت کړي دي. جنرل قمر جاوید باچو دا هم ویلي چې پوسټ به د ملک په خمافات کې خپل رول بوی او پټول چیلنجونو کې به د کام تر څنګ ولاړ وي. د پوسټ مشر په وینا چې د پاکستان دښمن زموږ دښمن دی. د هم ویلي که هر قسمه قرباني وي ملک به امن او د قانون عملداری په ځای کوي. د پاکستان پوسټ ویان میجر جنرال آصف غفور تیره میاشت په 28مه نیټه یو پریس کانفرنس ته ویلي وو چې د خیبر ایجنسی په راجګال سیمه کې آپریشن خیبر فور ترسره شوی او سیمه له وسله والو پاکه کړې شوې ده. د پوسټ ویان ویلي وو چې په خیبر فور پوځي عملیاتو کې 250 وسله وال وژل شوي، 1 جوبل او سلور خپل ځان پوسټ ته حواله کړی وو.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال لیډیو تاسور د لکی مروت د تعلیم محکمې د یو چارواکي د تبادلې پر ضد د احتجاج پر مهال لانجا رامنځته شوې وه چې د هغې وروسته بیا امنیتي چارواکو د بیټنی قبیلې 9 تنه د FCR د اجتماعي سیماوارې تر قانون لاندې نیولې دي. په دې اړه تفصیل سلام محسود را کوي.
دنیمے قبائلی سیمے لگ کی مروت نا دے محکمہ تعلیمات یو آفیسر دے تبادلے پواجہ دے دغی سیمے دے قبائلیانو او پولیٹیکل انتظامیات دے چھرواکیو پو منزک شے لانجارا پورتا شویے دے پولیٹیکل انتظامیات چھرواکیو دے چلویشت فرنٹیر کرائمز ریگولیشنز لان دے اولاس بیٹنی قبائلیونی والی دی چھ پکنگ شے زنے بیا دورستے خوشی کری شوی او زنے جیل تا استوالی شوی دی پداغاب ریکش خوشی کڑائی شوا یو قبائلی مالک زاہد اللہ بیٹانائی مشال ریڈیو تا پدا رنگ جاغ دلائی دائی
گرفتار کرو ټول غریب خلک گرفتار کړی دي، روزګار والے ډرائیوران گرفتار کړی دي، پیسې نو کسان آزاد کړو، نو کسان وسو سره دي.
په دغه بار ریکشې می چې د نیمې قبایلی سیمه لکه مروت مرستیال پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود سره تماس ونیو، هغه سو ویل وار وای ځنه
ایکشن چې موږ وخصای دی ایف سی آر لوند مو خصای دی په داک شه گرفتارې شوې وې 17 کسان وی په داک شه چې کین 60 سالا وی یا 60 سال نه پوسا وی ام ټول فرق کړی پښتو تلم نو کسان نیولې دي وېس جیرګا میرګا پکې کیږي جیرګار درې می ان شاء الله چې دا مسلو نن دا ختم شي که خیر
بیٹنو کا باجانو دا غره هم وکړه چې کده دوی خبره و نه منل شو بیا بخپل احتجاج ته نور دوام ورکي سیلاب ما مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو خپرونی پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاکستان یا ویش شارټ ویوز 2013 15315 او 15555
نړیوال بانک یا ورلد بانک په قبایلی سیمو کې رترګرۍ نه متاثره شو خلکو د بیا بحالۍ او روزګار لپاره د 144 میلیونه ډالرو منصوري ورکړې ده په کوم کې چې د ماشومانو د صحت روزنې وساخه کولو روزګار او بېکور شوي خلک په خپلو پښو ودرولو لپاره مرستې شاملې دي بلخوا پر دې پرېکړې د متاثرینو د کمیټو فعالان وایي چې د قبایلی سیمو د کډوالو لپاره راغلي کومې پیسې هم تر اوسه دوی ته په سمه توګه نه دي ورکړل شوي تفصیل د رفت انجم په رپورټ کې اورو
نړیوال بینک د فاټا متاثرینو او بې ګوره شوو خلکو لپاره 144 ملیون ډالرو منظوري ورکړې ده د نړیوال بینک لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه دا پیسې به د فاټا په 15 قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ په لړ کې استعمالیږي د خپل فیسبوک پاڼې د لارې د ورلد بینک د پاکستان کنټری ډایرکټر ایلانګو پیچا موتو ویلي چې دا پیسې به د شمالي او جنوبي وزیرستان خیبر کورما او د اورګزی ایجنسی به کورش او خلکو د خیر خګړې لپاره لګولې کیږي
د نړیوال بانک بورډ اف ډایریکټر د نورو 144 میلیونه ډالرو منځوري ورکړې ده چې د فاټا 15 مختلفو ځایونو نه به کورش وي خلکو سره واپس تلو پر وخت مرستې وکړې شي د رقم لارې باندې نه صرف د دې 15 ځایونو د 15 لکونو زیاتو کورونو سره مرستې کولې شي بلکې په مشکل حالاتو کې باید متاثرینو سره نقد مرستې هم کولې شي
د نړیوال بانک د خبر پاڼې مطابق د کورشوی متاثرینو لپاره په دې منصوبه کې دو پیکیجونه هم ورکړل شوی دي چې پکې بیا بحالې لپاره د یو کورنۍ پسر 15000 روپے او روزګار شروع کولو لپاره 14000 روپے دي چې مقصد یې د کورشوی متاثرینو په فوري توګه مالی مرستې کول چې هغه خپل سیمه ته ستانه شي او یو ځل بیا خپل ژوند شروع کړي د دې منصوبې تل لاندې به د ماشومانو صحت په مت کې که هغه به کورشوی وي او کنه په درې قسطونو کې 15000 روپے ورکړل کیږي خو بلخوا د متاثرینو لپاره کارکونکو د قبایلی سیمو فعالان وایي چې هر ځل چې کوم خواهم د قبایلی سیمو د بیکور شوی ولس لپاره کوم فنډونه او پیسې راغلي دي هغه تر دوی سمې نه دي رسیدلي د شمالي وزیرستان د متاثرینو د کمیټې جنرال سیکریټري ملک غلام خان وایي چې هغه لپاره راتلونکي فنډونه تر دوی نه رسی او چې کوم ورکړل کیږي هم نو د هغه پیسې دومره کمی وي چې د دوی پر کار نه کیږي
سوکې 5 روپۍ نه ملويږي او نه مونږ دا مونږ وګوره د منتلي 12000 روپۍ دي تر اوسه پرې 3 میاشتې نه پدې باندې پاتې دي یو نه راځي کوم د دې دلته کورونا وړاندې سروې کړې دي چې 3-4 لک روپۍ ورکړي تر اوسه مشرانو ته ملاویږي او زمونږ سره ها خپل پاکستان حکومت مونږه دا ریکوست کوي چې خدا را کوم پندینا زمونږ په نام راځي په دې آی پی باندې بهر کا چې دای بچو نه باسي دای کورونا باسي دای تعلیمي نه بحال شي.
یو بل خبرې جنسه د متاثرینو تحریک غړي شاه فیصل افریدی تور لګوي چې متعلقه ادارې لکه فاټا سیکرټری دغه پیسې تر متاثرینو رسولو کې درغلي کوي او د هغوی حق وهي.
انټرنیشنل ایډ هم چې راشي نو هغه کې 10% هم په آی ڈی پیز نه لګېدلی. پریزیډنٹ هاوس نه راوځي چې راوځي بیا گورنر شي بیا پکې فاټا سیکرټری شي بیا چې اخیری روکو شي نو بیا پولیټیکل انتظامیه او دغه ادارې شي. لکه نو لحاظ دا چې آی ڈی پیز په نوم باندې خو بالکل ټولو قبایلو سره دوکا روانه ده. لکه
خود متعلقه ادارې فاټا سیکرټریټ میډیا ډایریکټر عبدالسلام وزیر دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت او د هغوی اداره کوشش کوي چې مستحق خلکو ته پیسې په سمه توګه ورسوي په کوم کې چې وخت لګي نه چې د خلکو پیسې ایسارول کیږي.
ما خیال لري چې په دې کې څه قسم صداقت نشته چې خلکو ته پیسې نه راسي. ها لیټ کېدی ضرور شي د سرکاري طریقه کار داسې وي چې هغه کې یو وخت لګېدی شي یو ادارې نه بل ډیپارټمنټ نه بل ډیپارټمنټ ته تګ او بیا پیپر ورک نو دا لږ مشکله غوندې مرحله وي. باقي یا د متاثرینو یا د خلکو حق دی نو دا حق خلکو ته ضرور رسېدی شي. بیا هم دوی ته داسې څه شکایت وي نو متعلقه حکام یا فاټا سیکرټریټ یا متعلقه پولیټیکل ایجنټ هغه ته دوی خپل شکایت لیټر ورکړي.
واضح دی چې لدی وړاندې هم په کال 2015 کې نړیوال بانک د قبایلي سیمو لپاره 15 اویا ملیونه ډالر منظوري ورکړې وه. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته. اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای.
د سوات یو عدالت له مرکزی ښار منګوري سره نږدې د یو سکول د تړلو امر کړی دی. عدالت ویلي د رحیم آباد کلی د دغه سکول ځمکه د تعلیم محکمې نه ده او ځکه نو باید بل کوم مناسب ځای ته انتقال کړل شي. د یاد سکول مشر استاد د کلی اوسیدونکي هم دا رس ته کوونکي ماشومان د عدالت د دغه پریکړې اندېښمن کړي دي او له حکومت غواړي چې د سکول لپاره د متبادلې ودانۍ بندوبست ورته وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
سوات مرکزی خار منګوري سره نږدې د جرنیلی سړک په غاړه رحیم آباد پر امری سکول هډ ماسټر سید رحمان وایي چې دغه سکول کال 2001 نه روان دی او پکې سکم 1500 زده کوونکي زده کړې کوي. دوی لپاره شپږ استادان او یو خدمتګار هم موجود دی. ولی اوس ورته د عدالت د لوري د کوآپریټیو سوسایټي له اړخه په مقدمه کې حکمنامه جاري شوې ده چې د سکول ودانۍ خالی کړی شي ځکه چې دغه ځمکه د تعلیم محکمې نه ده.
موږ پوری تور دا بلډنګ خالی کوو نو دوی د سیزې شتم نه 1262 وړ دي. دوی دا فیوچر خو خراب دا بلې سې دوی زپاره زیشتنه. موږ حکومت نه ډیماند کوو بیا خاص کریم پیز منیسټر جرم بری کې قفس پریډی باندې کارو کی او دوی لږی مند بسې.
د رحیم آباد جی اوسیدونکو هم په دا امر جاری کې دوه سخت په تشویش کې دي. دوی وایي زیاتره زده کوونکي د غریبانو بچی دي. د حکومت سره متبادل ځای نشته نو زده کوونکي به وړاندې سکوي.
زمانو میراج نبی مظلوم دی دا د قوم معماران دي. کدی ته دا تعلیم ملاونه شو دی ته دا شعور ملاونه شو زما خیال لکه دیو با سبا د قوم د پر یو نسور جوړ شي. سپریم کورت منګه دا درخواست کو او اپیل ورته کو چې د خدای خاطر وکي خپل د اډرجه بدی په نظر ثانی وکي او زمنګه د سوادي بچو سر سوري ور کوي.
د سکول ما شومان هم د حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته په خو دانی جوړ کړی شي.
زم مانو سرنجيب زم انزم کلاس کی مونږه سبق وای بدلا نظم ک باندې مونږه تعلیم حاصلو حکومت وای چې د دې سکول نتا سوځي مونږه بل بلډینګ نشه چې مونږه باغی کې سبق وای تعلیم حاصل کو چې مونږه دې سکول نه وځو مونږه بیا بل څه کار کوم نه تعلیم خرابېږي.
زمانو دې سدی د مونږه هم سم ته ګول رمې سکول والا وای چوزي مونږه نو سکولونو والا با چینو پدین اس مونږه بزم کو ناسي مونږه سره مینا کو دا زمونږ د مرګي د ټول سره مینا کو مینا کوي.
سکول ودانې پاره مو چې کړه د ضلع سوات تعلیم محکمې مشر دی او محمد امین څخه پوښتنه وکړه نو دوی ویل چې د عدالت حکم به مني او د سکول ودانی به خالی کوي.
خو زموږ کوشش دا ده چې په دغه ځای کې موږ ته سلګ وخت ملاوي شي چې موږ د ماشومانو لپاره خپل تنظیم وکړو.
لکه تر اوسه پورې خو کیس روان وو، په دې خبره نه پوهېدو، خو هغې دا وویل چې یاره کیس تاسو وبیل وو ځای خالي کړي، نو په یو ساعت کښې دا ځای خالي کول ډېر زیات مشکل کار دی. اسې هم چې سړی څوک کرایدار وباسي، نو هم یو درې څلور میاشتې ورته ټایم ورکړي چې ضرور ستاسو شی وبیلو او ستاسو ځای دا څلور میاشتې شوې یا درې میاشتې شوې.
بلخوا د سیمې ولس وایي چې دوی بیا بیا په دغه لړ کې د تعلیم محکمې او سیاسي مشران خبر کړي، ولې د سلګونو زده کوونکو دغه مسله حل کولو کې دوی سنجیده نه دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نن په پېښور کې نوی افغان کونسل جنرل معین مرستیال خپله څوکۍ سنبال کړه. نوی جنرل کونسل ته د پخې راغلي او پخانی کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان ته د مخخې ویلو لپاره په پېښور کونسلګرۍ کې یو پروګرام هم وشو چې پکې د افغان سفیر عمر زاخلوال تر څنګ په پېښور کې امریکایي او ایرانی کونسل جنرلانو هم ګډون کړی و. تفصیل د زلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
پېښور کې نوې ټاکلې شوې افغان جنرال کونسل معین مرستیال د افغانستان د اولسي جرګې پخوانی غړی دی او د معارفو یا د تعلیم په وزارت کې هم دندې ترسره کړې دي. معین مرستیال د څوکۍ د سنبالولو په دستوره کې وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د میشتو افغان کډوالو ستونزو ته به خصوصي پام کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو لپاره به په اسلام آباد کې د افغان سفارت سره په ګډه کار کوي.
دننه په افغانستان کې او دیخوا په خیبر پختونخوا کې یا په بلوچستان کې التشته دا مناسبات نور هم قوي کو. فرهنګي مناسبات یوازې د کالیو او د لباس او د پټکیو نه دی، دا د ژبې مناسبات دی، دا د تاریخ مناسبات دی، دا د ادبیاتو مناسبات دی، دا د راکړو ورکو مناسبات دی چې بالاخره دغه مناسبات او روابط په نیکو روابطو بدلیږي.
پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال په دې موقع وویل
زمونږ دوارخیزی اړیکه مخکې شپږ میاشتو مخه پر تله باندې بهتر وي. زه شپږ میاشتې وروسته کوم وړاند ویلی چې درته کوم لا د دې به نور هم بهتر اوسي. هر څوک چې هر څه وایي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکې نشلیدونکي دي، دا ډېرې قوي دي، دا ډېرې پخې دي، دا ډېرې طبیعي دي. سیاست مداران یې نشیش کولی او جنګي فضا هم دا نشي خرابولی او بله فضا هم نشي خرابولی، خو د دولتونو ترمنځ اړیکې ښکته پورته کیږي.
عمر زاخلوال او نوی افغان جنرال کونسل وویل چې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې د افغانستان حکومت سره شریکولو او د هوارولو لپاره به ډېر زر د کډوالو په مشرانو مشتمله 15 کسیزه کمیټه جوړوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
پسترګو ماسوره د کسانو د کرکټ نړیوالو لوبي به راتلونکي کال کېږي. په دې کې د مومند ایجنسۍ نه هم د دوو لوبغاړو انتخاب شوی دی. دا لوبغاړي محسن خان مومند او راحد الله نومیږي. له دې سره زم همکار شانواز ترغزی خبرې کړې دي. راځي چې په دې رپورټ کې تفصیل وورو.
په کال 2018 کې د راتلونکي وړاندو یا د سترګو معذوره کرکټ لوبې د نړیوال کپ لپاره د محمود د دوه ځوانانو انتخاب هم شوی. په دغه ځوانانو کې محسن خان محمد او راهد الله شامل دي چې د دواړو تړاو د بر محمود ایجنسۍ د حلیمزو قبیلې سره دی. د روان نړیوال کپ لپاره د درویشتو لوبغاړو انتخاب شوی چې به پکې د نور چاڼ وروستو 15 لوبغاړي منتخب کیږي. دا نړیواله کرکټ لوبه د کټاګوري سي معذورانو ده چې د کومو نظر تر 25 میټرو پورې لګي. محسن خان د مشاد ریډیو سره په خبرو کې وویل
پروس کلم الحمدلله ما په انډیا کې ورلد کپ لوبول 20 اوس ون ډے ورلد کپ چې کوم په پاکستان او په دوبۍ کې به لوبيږي هغه د پارم زما سلیکشن وشو. په انډیا کې الحمدلله زما په ټول ورلد کپ کې 7-8 وکټ وی او نور داسې سکور مې خو 50-57-82 داسې زما سکور په 20 کې.
محسن خان محمد پروس کال هم د شل اوورز یا T20 لوبي په نړیوال کپ کې برخه اخیستې وه، خو د دغه کپ اخیرنۍ لوبه د پاکستان نه هندستان ګټلې وه. محسن خان وای چې هغه خود ملک نوم روخانه کړو خو له هیڅ یو چای ستاینه نه راکړي.
چې د انډیا نه راغلم نو د مومن جنسای نه ماته سنت سم ملاو شوی نه راته پروګرام دغه شوی دی چې رب زمو پروگرام نتا سورا شه نه چراغنی ممدا غس په کلیمان نه رتنو کرشتره نه سیس نشتره په کار یره زمو خپل ګورنمنت لدا په کار چې کم اس کم مونږ ته نوکری را کی یاس مونږ اسکالرشپ اسن وغیرہ سٹارټ کینو.
محسن خان محمد په کرکټ لوبه کې بالینګ بیټینګ او فیلډینګ کې مهارت لري وای چې سک کال دغه نړیوال لوبه کې به د هغوی 25 لوبه په دوبی کې ول نه لوبه په پاکستان کې کیږي.
مصر روان ورک اپ د پر ان شاء الله ژوند هو زما خپل گیم دی زه کوشش کوم چې خپل د ملک لپاره او خپل د جنسي لپاره خپل ځان لپاره گیم وکم او د پاکستان نوم په هر ځای کې شم.
د محسن خان او راهد الله په انتخاب د محمود جنسي د کرکټ اسوسییشن په خوانې مشر شاه محمود او د سیمه ولس خوشحالي څرګنده کړي د اوویلې دي چې هغه به دغه دوړو لوبغاړو سره هر رقم مرسته هم کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمن صاحب د کنټرول په کرخه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور دن کو مشال لیڈیو تاثر ہے اس پہ خبر کے دا ماسپخین درینوی بجے کی دن کی دی دا فرخند اسد نہ بلند خبر نہ وورو
د پاکستان پخوانی لریکل شوی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته ویل دی بعد حالات مقابله کوي. هغه ویل پر د پخوا هم داسې تورونه لګیدلی دي او نن هم د امریت ځینو قوتونو پر د درغلیو ناسم تورونه لګولي. هغه نن په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته هم وړاندې شو. په دې اړه نور معلومات پر روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا وایي ځینې خلک او بهرنۍ ایجنسیانې په پوځ د نیوکو په ترڅ کې دا هیواد بې ثباته کول غواړي. د عامه اړیکو اداریا ایس پی آر بیگا په خبر پاڼه کې ویل جنرل باجوا دغه څرګندونې تیر ورځ د خیبر ایجنسی په راجګل کې په یو وسلوال برید کې د وژل شوي لیفټنن ارسلان عالم د مور پلار سره د لیدنې پر وخت کړي. د نیم قبایلي سیمې لکی مروت پولیټیکل انتظامی د سلویخت ایف سی آر لاندې د بیټنی قبایلو 19 کسان نیولي دي. په سیمه کې د مشال د خبریال تر مخه په ایف آر لکی کې د استاد د بدلولو پر سر ځایي خلکو د پولیټیکل انتظامی د چارواکو ترمنځ څو ورځې وړاندې نښته شوې وه. پولیټیکل انتظامیه وایي دغه مسله به د جرګې له لارې زر هواره کړي. په پېښور کې نوی افغان کونسل جنرل موین مرستیال نن خپله چوکۍ سنبال کړه. نن په پېښور کې هغه ته د پخیر اغلی په یو دستوره کې موین مرستیال وویل دی به په خیبر پښتونخوا کې د میشت افغانانو پر مسلو د پاکستان افغانستان د اړیکو په ښه کولو کې خپل رول ترسره کوي. د عراق په خودمختار کورد سیمه کې چارواکو د خپلواکۍ لپاره ترسره شوی ریفرنډم د رایو شمیرې شروع کړې دي. دغه ریفرنډم یا ټول پښتنه چې پرون ترسره شوه ملګرو ملتونو امریکا او نورو غربي قوتونو یې په اړه خبرداري ورکړې چې دا اقدام په ټوله سیمه کې د تناو یو نوی لړۍ شروع کولی شي. د یوکرین ولسمشر د یو داسې قانون منظوري ورکړه چې تر مخه به د دغه هیواد په سرکاري سکولونو کې یوکرایني ژبه د پنځم جماعت وړاندې لازمي وګرځول شي. او د آزاد اروپا د اذربایجان څانګې تحقیقاتي خبریالې خدیجه اسماعیلوا او د هغې درو وکیلانو ته چې د ټولنیز انصاف لپاره هڅې کړي د روزګار د حق جایزه ورکړل شوه. دغه جایزه په څو وختونو کې د نوبل جایزې نعمت بدل هم ګڼل کیږي.
لند خبرونه هم د فرخند اسد نوارې د لوریدونکو اوس وخت شو دی. د ونیسې خبرونه د مشال رادیوي مجله د خبرونه نجیب امیر جوړ کړی دا راسه چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور
ادب
موسیقي
فلم
او ډرامي پاړه
ریپورټونه او مرکه
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې په 15 غڼه کې د تازه نجیب عامر هرکلی وایم. دا غنمو د پیژندل شوی او منل شوی شاعر ممتاز اورگزی کار او ژوند ته ځانګړی کړی دا. دوی په دې وروستیو کې خپل نوې شعري مجموعه د زخمک په نوم چاپ کړې چې اوس به ډیرو لوستې وي. نو په همدې پلمه مو د هغوی سره مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې زخمک سویمه شعري ټولګه ده. هم ډیر جالب نوم دی. یو څه معلومات چې زه لرم فکر کوم زخمک باندې یو څه زه پوهیږم. که بیا هم تاسو اوریدونکو سره دغه معلومات شریک کړئ چې زخمک څه ته وایي. کېدای شي ډیر ملګري به په دې نه پوهیږي ممتاز صاحب.
بالکل دا ملګری ډیر دا تپوسونه کوي چې د زخمک د نوم څه معنا ده او دا زخمک څه ته وایي. ملګرو کتلی دا رباب چې غږیږي دا تارونه چې په څه باندې چیړلې کېږي دا یا د لرګي نه جوړي یا د پلاستیک نه جوړي او هغه ټیپیکل چې څه استعمالوي هغه د خکر نه جوړي داسې ورکوټې غوندې هغه دغه شابه زمونږ ورته مونږ وایو.
بله بله.
نو دغه زخمه یا زخمک هغه شابه ته وایي.
صحیح. او ممتاز صاحب شاعری خو مو په خپل ځای چې له نورو نه جلا دا نوي خیالونه پکې تاسو دا نمونه هم داسې ورته ټاکلی دي چې دینه مخکې د چا نو زه په چاک پروت یم یا اوس دا زخمک. نو دا په خپل ټاکې که څوک درته مشوره درکوي په دې
نظر کې دا خو دا چې زه په چاک پروت یم دا مې د خپل شعر نه اغسته دي. زه په چاک پروت یم اوهو باران شو زما شعر دی او دا زخمک نوم دی دا مې د خپل شعر نه اغسته دي. زه د زخمک د لاندې تار زه د نغمو مودی دغه شعر نه مې اغسته دی. زه دا په دې دغه یم باور یم چې او په دې نظر یم چې دغه نوم چې کوم دی دا د شاعرۍ د بطن او د شاعرۍ د اندرون نه چې دا نوم خوښ کړی شي دا به ویم چې دا ښه دي. دا زما خیال دی.
صحیح. ممتاز صاحب تاسو د خپل شعر له برکته په ټوله پښتونخوا کې په هر کور کې پیژندل کیږئ په هر زړه کې تاسو موجود یې. نو دغه هر څه تاسو ته نور توانایي درکوي نور توان درکوي نور انرژي درکوي د لا نورو تجربو کولو لپاره. ځکه زه په چاک پروت یم نه پس چې تاسو کومه شاعري په فیسبوک باندې خپره شوې ده نوې تجربې پکې دي هغه تجربې چې تاسو نه وړاندې چا نه دي کړې. نو دغه له کومه کوي
دا څه ده کنه زړګی چې دا ستاسو خبره دغه سل په سله صحیح ده چې دغه ډاډ دی زما په شا باندې او دا ما ډاډه کوي چې زه څه ویل غواړم هغه ووایم. کله وارې مونږ څه ویل غواړو بیا ډارېږو. داسې څه خوب محسوسو چې زه دا ووایم داسې به وشي هغه به وشي پلانۍ به وشي او که داسې وشي دا به ښایي کنه لکه مونږ هغه ملګرو استاسو پشان د هارون باچا جی پشان دغه ټول تاسو دا کومه دا کسان چې دلته موجوده ده دغه ګریک چې د دې خلکو ډاډ چې چا په سي نو هغه خو بیا ډاډه وي که نه هغه بیا چې څه ویل غواړي که نه ډاډه یې وایي. د هېڅ قسم ته دغه ښکار کېږي نه د ډار ښکار کېږي نه او د دې سیزونو ښکار کېږي نه هغه دا سیزونه وایي او بیا چې دغه شي نو خلک بیا دې ته تجربې وایي. حالانکه چې زه په دې نه پوهېږم چې تجربه څنګه کېږي او ولې خلک کوي خو ما سره دغه چونکې ډار دی ډاډه یم هر څه ووایم کمزوری وا جس سیر پشائی پکار دسی ڈاڈا سی پکار دسی وہ نہیں ہری گی تو سوائی
ممتاز صاحب ستاسو د ولس ترمنځ داسې د مینې یو تار پیدا شوی دی چې یو داسې ډګر ته دواړه رسیدلی چې اوس ولس ممتاز دی، ممتاز ولس دی. تاسو چې څه وایي ولس یې قبلوي، ولس تاسو ته سترګې په لاره وي. تاسو که د بابړې ورځ وي دغسې یو ښایسته سندره ورته لیکئ، که ایون د بلوچ او د مشر د نواب اکبر خان بوکټي د مړینې ورځ هغوی ته داسې ترانه لیکئ. په لر او بر ولس کې چې کومه خاصه ورځ راځي تاسو پې یو څه لیکلي دي، دغه هر څه د یوې مینې د لواجې نه کېږي. دا راته وایي چې دا په دې وروستیو کې چې تاسو کومې سندرې ولیکلې، غزل او نظم نه علاوه، دغه تجربه څنګه وه؟
داسې دا د زړګي سره چې بیا مغه خپلې خبرې ته راځم، زه نه پوهېږم چې دا تجربه زه په دې باور یم چې ستا احساسات ستا فیلینګس چې کوم دي هغه دغه فورم ځان سره په خپله را وړي. تو شکر الحمدلله شاعر مې لیکوال مې او په یو داسې دغه کې ژوند کې چې دغه لیکوالان شاعران او ډېر لوی لوی فنکارانو سره ستا ناسته پاسته ده، ته په خپله د دې هر څه نه یو داسې ورکس چې د دې هر څه نه ته په خپله تېر شوي، نو دغه فورم چې ته څه احساسوي دغه فورم ځان سره په خپله را وړي. زه دا وایم چې دغه راغلي دي ما ته چې داسې مې ولیکه او ما لیکلي دي هغه سندره شوي ده چې غزل شوي دي کار څه شوي دي، دا لکه ما اراده تن نه دي کړي، ما اراده نه وه چې زه به داسې کوم، دا شوي دي ما نه لیکلي شوي دي دغسې. او یو خبره ده چې زه د موسیقۍ سره مې ډېر دغه دي مینه مې ده او دغه دا سندرې او دا غزلونه او دا هر څه مې ډېر زیات خوښ دي او دا ځینې سندرې چې کوم دي دغه ریدم چې زما خوښ دی دغه پکې شاید ما شعوري طور دغه کړي چې یو ریدم دی پکې یو موسیقي دی پکې دغه ما شعوري طور کړي.
ممتاز صاحب ستاسو ځینې غزلونه چې زولولم نو داسې ښکاري لکه د یو داسې کس لیکلي چې د نورو سیزونو باندې خو پوهېږي، پوهېږي په راګونو هم پوهېږي، په موسیقۍ هم پوهېږي، او په خپله چې ته موسیقي غږوي په موسیقۍ او په راګونو باندې هم پوهېږي تاسو.
داسې دا جانانه چې دا موسیقي زما شوق دی، ورسره ناسته مې کړې ده د ډېرو پویو پویو خلکو سره دلته عمر دا په دې شارجه کې عمر په هغه وختونو کې په دې نولس سوه اووه نوي کې یا شپږ نوي کې داسې چې دلته څه خلک وو د پټیاله ګرانې چې د موسیقۍ یو ډېره لویه کورنۍ ده، ډېر خلک یې روزلي دي او یو لوی نوم دی د دې موسیقۍ په دنیا کې د پټیاله ګرانې. هغه خلک وو هغوی سره کېناستم، ما ته به وی چې دې ساس ته لاس واچوه، خو ما ورته وی چې نه زه اورېدونکي ښه یم، په دې سیزونو یې باقاعده ځان پوه کړی دی، دراکلو باندې د تبلې پټي کو باندې په دې مې باقاعده ځان پوه کړی دی داسې لږه ډېره چې څه مې د وسه کېده په دې باندې پوهېده. ډېر ګران کار دی، حق دا ده چې ډېر 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 ګران کار دی، چې څومره زما وسو چې څومره زما استعداد و زما ابیلیټي او کیپبلیټي چې څومره وه ما کوشش کړی دی ځان د دې نه خبر کړم او بس هغه مې کړی دی. او
ممتاز صاحب کله چې شعر لیکئ داسې هم کله شوي چې هغه شعر مو په خپله په یو کمپوز حالت کې لیکلی، تاسو ذهن کې مثلا یو سندرې په شکل کې هغه غزل یا هغه نظم یا هغه سندره تاسو ویلي او هغه سیمو بیا لیکلی وي؟
زړګي چې دا اکثره شاعرانو ملګرو نه ما اورېدلي هم دي او زما خپله هم تجربه ده، ستاسو هم کېدای شي تجربه وي او ضروري به وي چې به مې چې اکثر دا شاعران شعرونه لیکي زمزمه کوي او داسې د یو زمزمې په شکل کې دا د احساساتو او د خیالونو راتلل به ذات خود هم یو زمزمه غونته ده که نه؟
بالکل.
نو داسې دا کمپوز خو ته نه شو ویلی ځکه خو ډېره خواري غواړي، خو کېدای شي چې داسې د کمپوز یو ابتدایي شکل یا هغه اوټلاین یا سټرکچر چې داسې څه پکې موجود وي دا بالکل داسې ما سره کېږي او شنی دي.
صحیح. ممتاز صاحب کله چې یو شاعر په موسیقۍ هم پوهېږي بیا که سندرغاړی دا هغه شعر وایي بیا خو به نو هغه سندرغاړی هم په دې ډارېږي چې اوس د عام شاعر نه دی، یو خو یې نوم دومره په پښتو ادب کې ځلیږي، بل په موسیقۍ پوهېږي، نو ډېر احتیاط به کوي ستاسو د کلام سره؟
نه بالکل هم احتیاط نه کوي. چې زما شعرونه کومو هنرمندانو ویلي دي، هغه داسې هنرمندان دي چې هغه په خپل هنر باندې ډېر ډاډه دي، او که یو زما په شان عطایي سړی چې کوم دی یا زده کوونکی سړی کدا هر څومره تکړه شي که نه، هغه د هنرمند چې کومه خواري کړي، کوم ریاض یې کړي، کوم ریاضت یې کړي، هغې ته خو په هېڅ صورت باندې نه شي رسېدی. که نه زما شعرونه چې کومو خلکو د هنرمندانو ویلي دي، یو خو دا داسې دا اوس مکمل اوسه زه دغه هغې ډېره ډېره مننه کوم چې زما په شان دا جس سړی په پیژنګلو جوړونو کې عوامو ته په رسېدلو کې ډېره مرسته ما سره کړې ده. ټولو ناول خو په هغې کې چې کوم دی هارون باچا جی دی، بیا ټکر لالا دی، بیا ظفر اقرار دی، بیا داسې ټول نور هغه ملګري دي چې زما شعرونه ویلي دي. نو دغه نمونه چې ما واغسته که ټکر لالا دی، که هارون باچا جی دی، که ظفر اقرار دی، دوی خو شکر الحمدلله داسې هنرمندان دي چې دوی خو زده کړې کړي دي که نه، دوی خو په خپل هنر باندې ډېر ډاډه دي. بالکل چې دوی ویل دا ډېر ډاډه خلک دي په خپل هنر کې، دا ډېر بې خوفه خلک دي په خپل هنر کې، ځکه چې د دوی په شا زده کړې دي، دوی په شا ریاضت دی. هر هغه کس چې په شا زده کړه ده، په شا یې ریاضت دی، په شا یې علم دی، بالکل داسې خوف نه هغه خلک چې کوم دغه د خوف حصارونه یې مات کړي، داسې خوفونو نه داسې ډار داسې ویرو نه هغه وتلي خلک دي. زما شعرونه چې چا ویلي دي، هغه په خپل دغه کې ډېر پوره خلک دي، ډېر تکړه خلک دي،
صحیح. ممتاز صاحب، یو وخت ویل کېده چې زمونږ لستون کې د دوی هغه ذهني معیار چې دی هغه ته نه دی رسېدلی چې د پخو شاعرانو کلامونه که سندرغاړي ووایي نو دوی به یې خوښ کړي. خو نن ګورو چې زمونږ ولس ممتاز صاحب خوښي، کاروان صاحب خوښي، سایل صاحب خوښي، درویش تورانی خوښي، دغه لړۍ کې نور نمونه هم راځي د دوی شاعري خوښي. آیا دا د دې غمازی کوي چې زمونږ د ولس ذهني هغه معیار جګ شوی دی، دوی هغه پورته رسېدلی دي چې اوس دوی هغه عامه شاعري نه اوري، عامه چې کومه کلی شوي شاعري ورته ویلی شو، د زمونږ د ولس ذهني استعداد لوړ شوی ستاسو په خیال؟
بالکل لوړ شوی دی، بالکل لوړ شوی دی. زه دا تاسو چې کوم دا د محترمو کسانو دا نمونه واغستل، زه په دغه قطار کې نه یم، بلکې ډېر ډېر روستو ډېر 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 روستو یم. خو زه وایم چې دا چې د سایل صاحب شعرونه څوک خوښوي، د کاروان صاحب شعرونه څوک خوښوي، د درویش دورانی صاحب شعرونه چې څوک خوښوي، غنی خان چې څوک خوښوي، اجمل خټک بابا چې څوک خوښوي، د استاد پسرلی شعرونه چې څوک خوښوي، نو دا یقینا هغه خلک خو دی که نه چې د دوی ذوق د هغې سطح نه اوچت شوی دی چې کوم وو، یا تاسو چې ورته دغه اصطلاح چې کلیشایي چې دغه به یې خوښول، دا خو اوس ښکاره په دې باندې دلیل دی، ښکاره ثبوت دی په دې باندې چې اوس دغه خلکو دغه ملګرو دغه دوستانو زمونږ دغه ولس چې کوم دی کلیشایي سیزونو ته، دې بازاري سیزونو ته بالکل په مخه ویلي دي چې څوک سایل خوښوي، څوک اجمل خوښوي، څوک کلندر مومند خوښوي، څوک درویش دورانی خوښوي، د دې ذوق خو ډېر لوړ دی که نه. دا خو بالکل زه باوري یم، او خدای دې وکړي، خدای دې وکړي چې زمونږ ټولنه هغه د نورو ټولنو د دنیا د نورو ټولنو په شان سل په سل هغه ټولنه شي چې دغسې سیزونو ته په مخه ووایي، د دې کلیشایي سیزونو ته، د دې بازاري سیزونو ته.
ممتاز صاحب، دا بدلون څنګه راغلو؟ آیا دا سندرغاړو راوستو، دا میډیا راوستو، دا شاعرانو ادبي جرګو، کدی ټولو په شریکه دا هلې ځلې کولې او دغه بدلون راغی، د ولس هغه ذهني سطح لوړه شوله؟
بالکل په دغه بدلون کې هر چا خپل خپل سره په ادبي ټولنو کې تنقید وشو، په کلیشایي سیزونو باندې، په بازاري سیزونو باندې ملګرو ته تجویزونه ورکړی شو، ملګرو ته مطلب دا دی چې لارې کوترې وښولی شي په ادبي ټولنه کې چې تاسو دغه دغه کتابونه خپل کلاسیک سټڈی کوي، خپل غني سټڈی کوي، خپل اجمل سټڈی کوي. بیا دغسې د ادبي ټولنو نه چې خبره راغله، مونږ به دا وویل چې زمونږ هنرمندانو چې د اکثر هنرمندان چې کوم دي د هنر لاره لکه مطلب دا چې خپل روزي پیدا کوي خپل رزق پیدا کوي خپل مزدوري پیدا کوي کنه هغه ډېر لوی ضرورت کو ځکه د مارکیټ تقاضا خدا و چې کلیشایي سیزونه وای هغه بازاري سیزونه وای نو دا به خرچ یو کاروبار به روان شي او د اکونومي دغه مسله چې کومه دا به حل شي دوی ډېر لوی ضرورت کو دا ډېر لوی باضرورته خلک دي چې دوی وایي چې هغه هر څه ته یې ونه کته خپلو ذاتي مفاداتو ته یې ونه کته د هغه سیزونو انتخاب یې وکړو چې په اصطلاح باندې دا داسې مقبول نه وو لکه هغه سیزونه مقبول وو یعنې داسې یوه فیصله یې وکړه چې هغه خو پاپولر فیصله نه وه که نه هغه خو د دې مارکیټ په ضد باندې فیصله وه دا ډېر تکړه خلک دي ځکه چې د دوی آواز خو د دوی دا غږ چې کوم دی دا خو کور کور ته رسي که نه بچي بچي ته رسي دوی داسې سیزونو انتخاب وکړو چې هغه داسې مقبول نه وو لکه د ټولنې عام چې کومه نیریټیو وه عام چې کوم خیال و د ټولنې عامه چې کومه د ټولنې خپله خوښ وه د هغې په ضد باندې دوی کار وکړو او دوی په دې کې ډېر لوی رول ادا کړو چې د موسیقۍ اورېدونکي د غزل اورېدونکي د شعر اورېدونکي د یو داسې شی واوري چې د هغه یو ادبي معیار مسلم دی نو د دوی پکې بیخي دا رول دی او دغه ټول خلک چې کوم دي چې دا تاسو یاد د دوی پکې په خپل خپل ځای باندې ښه مکمل رول دی او ډېر چې کوم دی د قدر وړ رول دی پکې
ممتاز صاحب تاسو کتاب زخمک چاپ شو تاسو لیکلی چې د پیښور کې د یونیورسټي په کجن سینا او په جلال آباد کې د مازیګر کتاب پلورنځي نه ترلاسه کېدای شي دا راته وایي چې اوس پورې به داسې ګیلې وي چې مثلا د پیښور کتاب به په پیښور کې پاتې شو کوټې ته به نه رسېده یا که په خوست کې به کتاب چاپ شو ډېر په مشکله به پیښور ته ورسېده د دې لپاره سلاره ملټول چې ستاسو کتاب ټولو سیمو ته ورسیږي ځکه په هر ځای کې د ممتاز صاحب د شاعرۍ مینوال شته
د څه دا چې دغه د لارې لټول چې کوم دي دا ما د پاره خو بيخي ناممکن دي ځکه چې زه خو یو داسې کس یم چې کېدای شي چې دا لکه ښکاره خبره ده چې په دې نن سبا حالاتو کې زما خو دا وسم نه چې دا خپل کتاب چاپ کړم دا خو د مازیګر کتاب پلورنځي د عزت الله زواب صاحب او د صابر شنواری صاحب او د ظهور او د اختیار الله په ورکزي د دې خلکو دغه اوسې دا کتاب دې چاپ شي او د دې په کوششونو باندې دغه کتاب چاپ شو حال خدا دې چې زم لا نه ما خبر چې کتاب ما خو د چانه واورې چې کتاب چاپ شو ما هم پوسټو کې کتاب چاپ شو دا خو ما سره خپل کتاب شته نو دغه شته دا زمواري ته دغه پبلشر دا زمان اکه په وطن کې زم هم څه ذمہداري جوړې ده چې لارې چارې د وټو ګورم او ممکن دا خبره کوم ځکه چې څه دا ملګری شي کم دي دا دوستان شي کم دي دا پښتانه شي کم دي د غواري دا کتاب شي ورسي هر یو کتاب غواري چې غیته دی ورسي زه دا زمواري په ځانم بچو ما خو زه کوم مسافر ما څه ما سره خپل کتاب نشته چې څنګه چاپ شي او څنګه نه چاپ شي کله چاپ شي او کله نه چاپ شي خو دا ذمہداری اوس ته پبلشر ده چې دغه خلکو سره اوس خو فیسبوک دی دا ټول پبلشران دا ټول په خپلو کې ملګري دي چې هر یو کتاب چاپ شي نه صرف زما کتاب شي هر یو کتاب چاپ شي په کار ده چې ټول پښتون وطن ته ورسي په ټول پښتون وطن کې خور وشي یو به د چا ګیله نه وي بل چې کوم لیکوال دی دا هغه به چې کوم د خپلو ولسونو سره داسې متعارف شي خپل ولسونه به یې ولولي خپل ولسونو ته به داغه چې کم څه کړي دي تخلیقي کړی دی هغه به ورسي ذمہ داري د پبلشر زیاته جوړیږي په داسې حال کې چې لکه ما تاسو ته خبره وکړه چې زه په کم سچویشن کې یم اوس کتاب راله یو پبلشر چاپ خوشحال په دی یم چې زه په ما باندې د جلال آباد د ملګرو عزت الله زواب صاحب او د پبلشرانو دا اعتماد په ما وکړو دا خبرو سه په ما وکړه چې زما کتاب دې چاپ کی زه خوشحال دي ته ما چې داسې د پښتو کتابونه دې پبلشران ولري چې هغه چاپ شي ځکه د شاعرانو ادیبانو کې خو اکثر داسې خلک دي چې دا د پښتو شاعر دي چې ځانان دي غریبانان دي په خپل کتاب چاپ کولی شي یا بنشي خدای دې وکړي چې موږ دغه پبلشران ولرو چې هغه دا کتابونه چاپ کیو دغه تخلیقات چاپ شي کم از کم شي یو شاعر ادیب سره خدای ارمان نه چکه زما کتاب چاپ شوی او یا په وخت چاپ شوی ډیر مونږ داسې مثالونه لرو زړګي سره چې دغه ډېر په تاخیر سره چاپ شوی دی، ډېر په خوا چاپ کېدل په کارو، او خدای خبر چې هغه شاعرانو ادیبانو په زړونو بس تیر شوی چې نه دي چاپ شوي کتابونه، او دغسې تخلیقات چې کوم دی د ولس او د تخلیقکار ترمنځ دغه فاصله ده، هغه په زړه بس تیر شوی.
ممتاز صاحب، ستاسو دا څلورمه شعري مجموعه ده، ستاسو تجربه څه وایي چې په پښتنو کې د کتاب اغستو او د لوستلو رجحان زیات شوی دی کنه؟
شعري مجموعې چې زما چاپ شو په دې خو دغه وختونو کې زه په دې دغه کې نه وم، د سوشل میډیا کې نه وم، خبرېدم هم ډېر زیات نه، او چې دا دویمه او دا څلورمه مجموعه چې زه به د خپلو دغه په بنیاد باندې خبره وکړم، چې دا زما دا دریم کتاب چې چاپ شو دا په دوه میاشتو کې یا په درې میاشتو کې دننه دغه زر ټوکه کتابونه خرڅ شوي دي، او اوس چې دا کتاب چاپ دی د سوشل میډیا له لارې خبرېږم چې یو اولس او د دې زمونږ د پښتنو د یو تود هرکلی سره مخامخ دی. اصل خبره دا ده زړګیا چې اوس خلک کتابونه اخلي، اوس خلک کتابونه لولي، چې خلک دا کتابونه دا یو څو دا کتابونه د لیکوالانو چې دي چټک خرڅوي دي، د دې مطلب دا دی چې دا چا اخستې دي خو دې پښتون ولس اخستې دي، مطلب یې دا دی چې اوس خلک کتاب لولي، کتاب پوری د خوشحالۍ خبره ده. خدای دې مونږ نورم د کتاب خلک دي، د کتاب د لوستو خلک دي مونږ جوړ،
خدای دې مین ډیر چې خیری کوي او نور راته هیڅ چل د دوه نه راځي. ممتاز ستاسو د دې زخمک کتاب نه که ممکن نه وي د پروګرام په دې برخه کې اوریدونکو ته یو دوه غزلې که لطف کوي واوروي، اوریدونکي به ته خوند واخلي.
او بالکل زه کوشش کوم چې زه واورول شم څو شعرونه چې
مهرباني.
ویلې نور مینا مکو د جام سره، ویل نور مینا مکو د جام سره، ویل می ژوند سشو چې نوی د الزام سره، او ویل چرته شو روان د بنیازه یو سره، ویل چرته شو روان د بنیازه یو سره، ویل می سو کوم اخر د بیما خامه سره، او ویل غم د کابل او کندهار او پکتیا، ویل ستا غم د کابل او کندهار او پکتیا، ویل می ستا سره کی کشمیر او شام سره، او ویل زا ورزغه کی گلی ونه لی ونه، ویل زا ورزغه کی گلی ونه لی ونه، ویل می زا گرزه د چوف او دم او دام سره، او ویل ولی رانه کرکا کوي وسړیا، ویل ولی رانه کرکا کوي وسړیا، ویل می هر سمه روا بولی د کام سره، او ویل ته ممتاز کافر په سلور مذهب، ویل ته ممتاز کافر په سلور مذهب، ویل می ستانو بس نور سکار لے اسلام سره.
ډیر ښه ممتاز، ډیر خوند وکړو، ډیر ښکلې غزل،
ډیر مننه
اوریدونکو به ته خوند اخیستې. ستاسو یو بل غزل به هم اورو، بیا به خدای پامانی کړ.
کوشش کوم چې هغه د زخمک نه سو وایم، بی وسی دا زړه مې وران دی، زړه وران دی، بے وسی دا زڑے وران دے، زڑے میں وران دے، گنگ ولاڑیم کابلے جانان روان دے، او چی دننگ کسا کوم نسر مٹک سی، چی دننگ کسا کوم نسر مٹک سی، لاٹک تر کندہار یو افغان دے، او کسو کوائی تیر نیم پیڑی سوا، سوک وای تیر نیم پیڑی سوا، وایم دا زما پوین سور داستان دے، او زلتا شم صدقہ جلال آبادا، زلتا شم صدقہ جلال آبادا، تا تخپل جسد سپارل باچا خان دے، او د تورخم مزي ته ګورم چروت وهما د تورخم مزي ته ګورم چروت وهما په جنت را چلے دلے د شیطان دی
ډیر اوچت
او ناشنا دے پروخ کی را گٹ سوے ناشنا دے پروخ کی را گٹ سوے او سراہنگ استاد بھی خیرا باندے گران دے او یو نوروز بمی کابل کی ممتازا
انشاءاللہ
یو نوروز بمی کابل کی ممتازا خدای کریم دے او زما دغ آرمان دے
بالکل خدای کریم دے استاد مانونه دے خدای پورا کی ممتاز سے پدی ہی لچی د زخمک پشان نور اڑی ر شاعری او کمدا سے خوگا امدا سے ناویا تا امدا سے د نور نا نگا او جلا چ پزرونو راج کوي امدا سے دے خدای پاک نور همت هم در کی او تر سوچ بیا در سره مرکه کو کوم کتاب ستا پدی خسته او شیرونو بمنګ مزه کو پټالونو به ورته زانګو ډیر زیات ممنون یم چې تاسو زما پروګرام ته حاضر شوي وخت مراکو د خپل تازه چاپ شوی کتاب په اړه خبرې وکړي
قربان ممنون دې زما چې زما په شان یو عادي سره تاسو یاد کړو خدای دې د غستاسو ډاډ او تاسو حوصله تاسو دا ډډ ګرنه دا دې خدای پاک ما سره لري دا دې ما سره وي دا شاعري به ان شاء الله کیږي بلی بلی
دا اوس مهال پښتو شاعری دی او سالار شاعر ممتاز اورگزی خبرې مو اوریدي بلونه با د نو موضوعاتو سره بیا ستاسو په خدمت کیم اوس را لې اجازه راکړي د لا پامن